خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربا يم او تمه لرم چې سهار به مخکلي وي. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای پاکستانی خفیه ادارې چې څه کوي د هیواد د مفادو لپاره کوي او د حکومت په مرسته کوي، او یورپین یونین وای د بشري حقوقو نه د سرغړونې په ترڅ کې د شاند حکومت خلاف به په بندیزونو غور کوي. دا او نور ډېر رپورټونه لرو، خو په سر کې د شاهین بنیرینا د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي جنرال ډیوډ پیټریاس د افغانستان نه راغواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وټاکي. مومندو او کراچۍ کې د ځمکني ماينونو د چاودیدو لکبل امنیتي ځواکونو ته مرګ جوب لاوړېدل ده. نړیوالې ټولنې غوښتلې د شام حکومت د مظاهره چانو پر ضد عملیات ودري، ګینی بندیزونو ته د غاړه کیږدي، او د پښتون نړیوال کانفرنس سباله د پیښور په نشترحال کې پیل کیږي. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې جنرال ډیوډ پیټریاس د افغانستان نه راغواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای ډایرکټر وټاکي. ایسوسییټډ پریس په خپل یو راپور کې د امریکې د ځینې چارواکو د خولې لیکلي د سی آی ای ډایرکټر لیون پنیتا به اوس د امریکې د دفاع د وزیر په توګه کار کوي، او د پاکستان او عراق لپاره د امریکې پخوانی سفیر ریان سی کروکر به په افغانستان کې د امریکې سفیر ټاکل کیږي. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي خای امریکایي جنرال جان ایلین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کماندان او ټاکل شي. د امریکې د دې لوړ پوړو چارواکو په نو چوکو د مقررېدو لپاره به د سینیټ نه منظوري ضروری وي. اوباما انتظامیه اعلان کړی چې د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان نه د ځواکونو راوستل پیل کړي، او تر کال 2014 پورې د امنیت ذمہواري د افغانستان ځواکونو ته وسپاري. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس یو وفد په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د ډیموکراتیک ګوند سینیټران کریس مورفي او بل شوستر چې په دې وفد کې شامل دي په دې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان په مسله کې له امریکا سره همکارۍ ته اړتیا لري. دوی همداراز ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د هوارې لپاره یوې پراخې سیمهییزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، سو د دې هیواد په وړاندې د هند او پاکستان دریځونه په ځان کې راونغاړي. دوی ویلي چې د ولسمشر اوباما ادارې ته د داسې یوې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. دوی به په کابل کې د ولسمشر کرزي په شمول له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کوي. د مومندو د صافي تحصیل په الینګار سیمه کې د ځمکني ماین د چاودیدو له کبله د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دی او 15 نور زخمیان دي. د سیمې نه د مشال خبریال شانواز ترکزی نور حال راکړي.
د بر محمد جنسی تحصیلی صافی په سیمه الینګار کې یو بارودي سره چاودنه شوې وه چې په چاودنه کې د سیکورټي فورس یو غړی مړ شوی او 15 پکې زخمیان شوي. نو د سیکورټي فورس د سرچینو وینا سره سم چې هغې کې د 2 تنانو حالت نازک دی، او هغه د علاج لپاره د پیښور او دغه شانته سرکاري چې کوم عسکري هسپتالونه هغې ته وړل شوي دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان لوی کاروباري خار کراچۍ په کارسا سیمه کې د سمندري ځواکونو په یو ګاډي بمی برید شوې ده، چې په نتیجه کې د سمندري ځواکونو دوه سرتیری او یو ښځه ډاکټر وژل شوې دي. پولیس وایي چاودیدونکو مواد د سړک په غاړه خښ کړي شوي وو. د مشال خبریال ظفر کریمی نور حال راکړي.
پولیس چارواکی وایي چې دا پیښه د شارې پیسل په کارسا سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي چې په دې کې درې کسان چې دي هغه وژل شوي دي، چې پکې دوه کسان د پاکستان د سمندري ځواکونو سرتیري دي، یوه په هغې کې لیډي ډاکټره ده، او یو تن چې دی هغه لاروی په دغې کې پنخه شوی دی. په دغې بس کې سواره 9 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي.
د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمیو چې د کراچۍ نه حال راکو. نړیوالې ټولنې د شام د ولسمشر بشر الاسد نه غوښتلي چې خپل ځواکونه د سولهییز مظاهره چانو د زورولو او وژلو څخه رامنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینګونو د شام د جنوبي ښار دارا په شمول په نور یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د مینځ وړلو په غرض ځای په ځای کړی شوی دی. په داسې کې جرمني تیره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایډو ویسټروویلې په برلین کې خبریالانو ته ویلي د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په عادي خلکو زور زیاتې ودروي.
Syrien steht an einer gefährlichen Wegscheide.
Da sham hukumat khabara yo khatarnak hatta rasawleda. Kachari dui pakhpal chalan ke badlun rano ust no nadiwala tolana ba harumaru amalu ki che da sham par zidd bandizun lagawlo pratabawar sara balako machara patinshi.
Gegen Syrien unvermeidbar.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. پښتو نړیوال کانفرنس با سبا لا د پیښور په نشتر حال کې شروع کیږي او په دیرشمه نیټه به پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې بعد د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي، سیاسي او تعلیمي برخه کې پرتې ستونزې د بحث لاندې نیول کیږي او د هواري لارې به ورته لټول کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د یو خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د شاهین بنیری نامو د مشال په خبرونه کې خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې مدرلا دا رپورټونه شامل کړي دي.
کسه هم د هیواد دننه او بهر د پاکستان په خفیه ادارو ټکونه کیږي، خو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي ټول خفیه ایجنسی د حکومت په مرسته خپل کردار ترسره کوي.
د انټیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی ګورنمنټ کې تابع
ہے. سوچ د پاکستان په ضد پروپاګاندا کوي. زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت لاندې کار کوي او هغوی داسې هیڅ کار نشي کولای چې ورسره د ملک ته زیان ورسی.
د سواد سیاسي او قامي مشر افضل خان لالا په خبر پریس کلب کې ویلي په سواد کې یو برخه تر هغه ختم شوی خو درې برخه پاتې دي.
چې د دې مخ کې چې دا زموږ بچی لالا ول چې وای مور ورته وای چې ما دا بچی چې تاسو سره دی مړی کوي لالا وای ما لالا کوي چې زموږ پیغلې جنګې د سړو په منځ کې په درو والے هیومن ریسورس خرج وي.
او په پیښور کې پښتو نړیوال کانګرس یو د امن په نامه کانفرنس را بللی دی چې په کې د افغانستان لیکوالان او شاعران هم برخه اخلي. دوی وای
مونږ امن تلیواله یو، مونږ هم د دوی نه دا چل زده کړو، دوی به د مونږ نه دا چل زده کړي چې څنګه په خپله سیمه کې امن راتلای شي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو او د دې غړی په آخري برخه کې به د پښتو ژبې هفتوار پروګرام ژبه ټکی په ټکی هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو په ریډیو باندې په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 621 باندې اوریدلی شئ او په لنډو سپو یا شارټ ویوز 22 په سلیریش او یا په سلور دیش باندې اوریدل شي. او که څوک د انټرنیټ د لارې د مشال خبرونه اوریدل غواړي نو هغه د پاره د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د حکومت لاندې کار کوي او چې په تیرو وختونو کې دوی څومره ګامونه پورته کړی دي د ملک د ګټو لپاره او د حکومت په مرسته یې پورته کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان په دې ریپورت کې راکوي.
دا خبره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ سرخار اسلام آباد سره نږدې بارکو سیمه کې د یو هسپتال د پرانیستو په وخت یو غونډې ته خپل وینا کې وکړه.
انټیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی گورنمنٹ کے تابع ہے اور حکومت کے بغیر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو.
سوچ د پاکستان په ضد پروپاګاندا کوي. زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت لاندې کار کوي او هغوی داسې هیڅ کار نشي کولای چې ورسره د ملک ته زیان ورسی. نو ځکه زه وایم چې آی ایس آی کم کار هم کړی دی، نو هغوی ته زموږ مرسته ترلاسه وه او موږ د آی ایس آی سره یو. ځکه چې موږ نه غواړو چې څوک زموږ ادارې کمزوري کړي، هغه که استخباراتي ادارې وي که عدالتي یا که پارلیمان.
د پاکستان د استخباراتي ادارو په حق له وزیر اعظم د صفای دا بیان ولې مخې ته راغلو، او یا چیرې دې لړکې هغه د فشار ښکار خونه دی؟ د دې سوال په جواب کې خبریال سلیم صافی وایي
پاکستان یو پسپنظر دے او هغه دا دے کی پاکستان کی یو مضبوط فوج دے دینو مدینہ دے او بل طرف تا پاکستان کی بیا بیا مارشل لا گان په وجہ باندې سیاست او سیاستدانان دے کمزوری پاتې شوی دی. خبره خدا دے کی پرونو او کننو نو پاکستان کی یو مضبوط فوج دے، یو مضبوط استخباراتی اداری دی، او پاکستان سیاسی نظام پرون هم کمزور ہے او دا اوسنے په ډیر زیات کمزور دے. نو هر وخت دا وی د مداخله یا د عقیده لار دیولو یره خوږي. البته نن سبا د استخباراتي ادارو او د فوج او د حکومت اړیکې ډېرې ښې ښکاري. نو که په دغه تناظر کې تاسو وګورئ نو د وزیر اعظم خبره ساده په حقیقت ښکاري.
همدغه سوال چې کله موږ د دفاعي او خارجي چارو کارپو بیرسټر زاید سعید نه وپوښتلو نو هغه په جواب کې وویل
امریکایانو څه لیک شوي دي سیکرټ فایلز نو هغوی کښې داسې کلې شوې دي چې دا ادارو چې تاسو دا داسې روغ ادارو دا وده کوي ټیررزم کوي او دا کوي آ کوي او خپل حکومت چې دی نو د حکومت خبرې نه مني. نو دا خبرې راغلې دي خو دا غلطې خبرې دي، بلکې براڈ بیسس باندې داسې ادارې ټول په حکومت اپروول سره چلے گی اور خپل پالیسیز جنرل پالیسیز یې هغه اپروو دي.
د یادونې وړ ده چې د څو ورځو راسې د پاکستان په مطبوعاتو کې د مخالفو ډلو مشر چودري نثار به شمول د ځینې سیاستدانانو له اړخه داسې خبرې مخې ته راځي چې ګنې د پاکستان استخباراتي ادارې یو وار بیا د پاکستان په سیاسي روغو جوړو کې ګوتې وهي، چې له وجې د پاکستان پر راتلونکي سیاست ډېر زیات اثر غورځېدای شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدرمن اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی، ستاسو په ژبه دی، تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعت خبرونه لري. او اوس هم د سوات په حواله باندې یو ریپورت. د سوات سیاسي او قومي مشر افضل خان لالا په پیښور کې خبريالانو ته ویلي که څه هم په سوات کې د پوځي عملیاتو له کبله آرامي راغلې ده، خو په دغو عملیاتو کې یوازې په سلورو کې یوه برخه وسلوال نیول شوي یا وجل شوي دي. نوموړی د انساني حقوقو په ادارو هم ټکونه کوي او زیاتوي چې د ترهګرو د حق لپاره اوازونه پورته کولی شي، خو د بیګنا سواتیانو د حقوقو لپاره خوله هم نه بیرته کوله. د پیښور نه غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د سوات د سیمې بزرگ سیاستوال او لسی مشر افضل خان لالا په پیښور پریس کلب کې په پروګرام میټ د پریس کې خبريالانو ته خپله وینا کې وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو له وجې امن په ذکر شوی دی، ولې په دې عملیاتو کې په سلولو کې یوه برخه وسلوال نیول شوی دی او درې برخې وسلوال نه خو وجل شوی دی او نه نیول شوی دی. د وویل چې په سوات کې زی په زی د وسلې موندل او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انختی د دغه خبرې ثبوت دی، او په دې کې به وخت لګي چې دې سیمه کې په مکمل توګه امن پزې کړی شي. په سوات کې د پوز لخوا د ماورای عدالت د وجنو د پښتنې په جواب کې افضل خان لالا وویل چې کوم خلک اوس د انساني حقونو د سرغړونې خبرې اترې کوي، هغوی د وسلوالو طالبانو په دور کې ولې دغه خبرې نه کولې؟
چې د دې نه مخکې چې دا زموږ بچی الالول چې یوه مور ورته ووایي چې زما دا بچی چې تاسو سره دی مړې کوي الالوای به الالې کوي. ان دا زموږ د نشور دی، دا زموږ بوهان دي. آیا چې زموږ سره څه کېدل نو هغه هیومن رایټس کې شوه مخنه څوک راغلي زموږ نه تاسو غړي چې هیومن رایټس سره کې چې زموږ پیغلې جنکې د سړو په منځ کې په درو والے هیومن رایټس سره څوک خرشوي دي؟ او اوس چې دا کوم چې اکسترا جوډیشل کلینګ کې دا پاک آرمی چې کوم دا نو دا زموږ یو رګنایز ادارہ دا کنا شکل اب تبو ما تکلیف راجو خو ما ادارہ دا واسک دا غیو نظام دے انسان سو خیال جا غا باغ آرمی جی کمنے طالبان دی.
افضل خان نلا زیات کڑا چی کچری پا وقت دا ہیواد ادارو خپل کردار تر سر کڑے وے نو پسوات کی چی سو اوشو نو حغب نکی دا
طالبان جی خلقو کورونا آلو زول بچی ولا لا لول زدو گولے والے کے زما اور سلور گولے والے کے آگا واقعی چار سکے تو گزمنگ دے دارو فعال رسائی کھڑے ہوئے لیکن سنگ جی وہ مغرب کی گئی آگا زان شیدان گئی خو آگا موقع دان رسائی
افضل خان لالا خبر یلانو تا خپل وینا کی دا ہم ویل چې د دوی د فکر وو چې یوشتمه پیړۍ به د امن او انسانیت پیړۍ وي ولې د یوشتمې پیړۍ په اولنۍ لسیزه کې تباهي خوره شوه خبریالانو ته خپله وینا کې افضل خان لاله وویل چې ترهګرۍ ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده ولې تر ټولو زیات تاوان پاکستان او افغانستان کې پښتون مېشتو سیمو ته رسېدلی دی غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو قبایلی سیمه ته په قبایلی سیمه خبرې جنسي کې د شری ناروغي زیاته شوې ده چې یو شمیر ماشومان یې لعمله رنځوران دي او خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو د نشوالي کې لکوي بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي دوی د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي دا هرڅه اورو د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې ریپورت کې
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د شری ناروغي وبایي صورت خپل کړای دی او د ځای خلکو په وینا یو شمیر ماشومان ته دغه ناروغي لګیدلې ده د جمرود سیمه خلک وای چې دا ناروغي وس هم د دوی په سیمه کې مخ په زیاتېدو ده او د صحت چارواکي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه پورته کوي په دې حق لباندې د جمرود سیمه یو څو تنان مشال ریډیو ته وای
زما زرشانوم دی او د بکرابات غونډي اوسیدونکی په جمرود د تحصیل کې خو نن سبا د شر زیات شوی دی او په بکر آباد کې یو ماشوم څو ورځې مخکې هغه دی ولس وفات شو نوم یې دی وجید دی پلار نوم یې یوسف او دم کې مړ شو دی شری لسه نو دلته دغه بیماری وبای شکر اختیار کړی دی او هسپتالونه ولې هیڅ قسم اقدامات نه کوي نه په لغو ګرځي نه څه په هسپتال کې داسې فیسیلیټی شته او په کار ده چې دغه اقدامات وکړی شي او دغه روکتام وکړی شي دغه بیماری کنی دا ډېر خطرناک حد پورې لاړ شي
ما نوم دی کرامت الله او ټی ډی بازار اوسیدونکی دا مختلف کلو کې راغلی غونډو کې خو مونږ کلیواله او اختر نواز نوم یغ لور و زوی او بدواړو مو شره ای خطرې شته
په جمرود سیمه کې د شری د ناروغي د مخنیوي په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدی نو پختل نو دوی په اړه وویل
مونږ د ورځې مخکې خبره راپورټ شو چې په سولګمر ایریا کې شری مریضان لګ ډېر شوی دي نو مونږ خپل ټیمونه ولته ولاګلو پرونم تلی نو نن تلی دي یو نه نمونه واسه د مرې نمونه اخلي شي او مریضان کتل شي ولته سمنه خلک بیمار شوی دي سمنه غدي نو ایمو ٹیم نام تلا بولتا ایمو دے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیم تلا بولتا ڈیوز میں رکھ رہی تھی ان شاء اللہ ابھی نہ رپورٹ راؤڈی سبھا کے خیر بیا
د دغه ناروغۍ نه د بچکی دو په حق لباندې دوی صدا سي احتیاطي تدابیر بیان کړل
نو خو هغه خاص کوته په واسطه باندې چې چا مشمول لستنه نه دی والی سره ته وو او که چا په مشمول شک وي چې شایې دی فورن موږ هسپتال ته راوړل مې باندې کو چې اسه خلکو لا کم دا چې کوم حال مستند ډاکټر نه دی کوي څه کی مون نه ما ورسو ډاکټر سره تا کوي په ټول کې ډاکټر شته په ډیسپیسو کې ټیکنیشن شته تاسو بیا سم لیر خیې ته او موږ به بیا شایې رپورت کیږي
د شری د ناروغۍ د مخنیوي په حق لباندې د جمرو سیمی یوی فلاحی اداری کارکون که غنی و رحمان وای پا دی سیمو کی ده دغی ناروغی ده ختمولو ده پارا پا خلکو کی پوها پیدا کول مهم دی
نو ده پارا خو خط طریقه ده چه کمیونیٹی سرا اویرنس سیشن پی وشی واک پی وشی خلق را خبر شی چه دا شاید زیاده و ده تدارک پا دغ دو طریقو سکی ده شی ما خیال چې واکوشي نو دا ټول نه بهتره خبره پاکي فلاحي داریم رو غوړي با سره خلک هم دي ډاکټرانو هم پکې شي عام وګړي هم شي نو دا ډېره خبره وي
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمه خلک د قبایلی سیمو د صحت د محکمې نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دي د دغه سي ډول د ناروغي او د مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په هیواد کې د ګرمۍ د موسم دراتلو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوه چې له امله خلک د ستونزو سره مخ دي او زیاتره کاروبارونه هم ډیر متاثره کړي خو ځینې داسې کاروبارونه هم شته چې په دې حالاتو کې نور وده کړي دا کوم روزګارونه دي راځي چې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې واغلو
د ملک نور برخو پشان پیښور او چاپیر سیمو کې د بجلی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ لوجې خلک یو شمیر ستونزو سره مخ دي د لوډ شیډنګ کیا خوا ام پولیس سخت متاثر کړل دي نو بل خوا کاروبار کونکو د خپل کاروبارونو په حق باندې سخت اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د خلکو ژوند او روزګار د بجلی د نشوالي له وجې سخت متاثر دي، نو ولې داسې کاروبارونه هم شته چې هغوی د بجلی د نشوالي له وجې کاروبارونه ډېر ښه شوي دي او ښه په ګټه روان دي. دا خلک د جنریټرو کاروبار کوي چې د بجلی پیدا کولو متبادل او ارزانه ذریعه ده، او نن سبا د دغې کارکوونکو مزدوري د وړاندې نه ډېره سیوا شوې ده. د اولس د وینا تر مخه د پېښور کلیوالو سیمو کې مسلسل اته اته او لس لس ګنټې بجلی نه وي چې له وجې مسلسل دغه جنریټرو لګېدو له وجې هم خراب شي او کار پرېږدي. نو همدغه وجه ده چې د جنریټرو خرڅولو او د دې د مرمت کولو کاروبار ته وده ملو شوې ده. دا جنریټر یو مستري د خپل کاروبار په خپله باندې مشال ریډیو ته صدارنګ وویل.
دې وخت کې موږ دا سوچ کوو چې دا جنریټر په نمبر باندې د شپې دولس بجو پورې بیګا موږ ډیوټي کوو، او کار چې څومره وخت تیریږي سلو ټریډنګ د لاسه موږ تکلیف کېږو. شپې هم خوب نشته، شپې پرې جنریټر ولې دګېږم جنریټر دلاسه خلک څوک هم نه مرې نه څوک هم راګایي څه شي وایي میری
بلخوا دا جنریٹرو کار جاتی دو لوجه نور کاروباریان هم غواړي چې دوی دا جنریٹرو کاروبار شروع
کړي. زمون خو چکم کلی کې کم سړی چکم ګوري، نو اگر جنریٹرو کاروبار کې چکم ګوري جنریٹرو کاروبار دی، او زه سار راتنه مچم کتن یو 200 جنریٹر په بازار کې سڑکونو پرتی وی آیو نه مې د پوسو کومه دا سره لکه تا خو ته په ساري توپ کولو سوتو جنریټر والا شي وي مړه وي. بس یو کاریګر مې ساتل په خپل ور سره لګیا شو مې بعده خو خود زبم یو کاریګر ساتم زبم لګیا شمه دوری نش سار نه مخه پور وی گا کم ل بي سيتيو کی هغه مرو ر دغم خپشي
ولید دي بجلی د نشوالي لوجه کاروباريانو ته سم مشکلات تي. نو یو دکاندار سرتاج مشال ریډیو ته وویل،
زما رورا د نیتوب دکان دی، تقریبا دو بجې د بجلی لاړ شي، د سارې لا دونه کار وی لا نی، پس د مازیګره کار شروع شي، چې کار شروع شي نو بجلی نی، د ماهام پورې بس چې کار مزدوري هغه وکړو. دا غریبي ده که وګوره، د اړخته نو ګرانه ګراني ده، د ملک دا کم صورت حال چې روان دي نن سبا، نو دا خو د ملک د ترقې نه دي، دا د ملک طبیع اړخته روان دی. دا وګوره بجلی د لاسه تاسو وګوره، لا یو کس کار کړی لا نه کړی، بس بیا بجلی چلاړ شي نو بیا چې کم دی نو مطلب دار چې اتو پورې منګه ناشو کو بجلی را لخه پخه کرانه ل بس بیا زکور ته نو بس کو دقه علی نو بیا به ها مجبورن سال دغه شه نه ملک په پریدو کدا علی د دې ملک.
دغه رنگ نور دکانداران څوک چې زیاتره کار په بجلی کوي، لکه درجان د بجلو سمول دکانداران، د یخو شربتونو آیس کریمو او د جوسو خرڅونکو دکانداران وایي که د بجلی حال هم داسې روان وي نو ډېر ژر به دوی خپل کاروبارونه بند کړي، ځکه چې د دوی په زرګونو روپو تاوانونه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
نړیواله منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه وروسته په پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي امکان دی. تفصیل اورو د احمد الله په دې رپورت کې.
نړیواله منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه وروسته په پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د اضافه امکان دی. 13 ورځ د آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا چیئرمین توقیر صادق مطبوعاتو ته وویل چې نړیواله منډی کې د تیلو قیمتونه $140 فی بیرل نه زیات شوي دي، چې ورسره په پاکستان کې به هم د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کولی شي. توقیر صادق وویل چې پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه سمری ته تیارولو وروسته حتمی منظورۍ لپاره به وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته لیږلی شي. پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې به نور څومره اضافه کولی شي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د اوگرا ترجمان جواد نسیم نه وکړه، نو هغوی وویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د مطبوعاتو په وړاندې موږ د نوي قیمتونو اعلان وکړو، ولې تر دې دمه موږ دا فیصله نه ده کړې چې څومره اضافه به کولی شي. په پاکستانی مطبوعاتو کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه کولو خبر راتلو وروسته عام اولس د خپلو مشکلاتو په حق لوایي.
زما نوم امیر بادشاه دی، زه دلته مزدوري کاروبار کوم، پوسټ کرایانه نور هم بڑھاویږي، نو دا زمنګ لپاره غټ نقصان دی. زما وخت طرفه د حکومت او زمنګ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې ښه سلوک نه کیږي نو دا کرایانه خو په موږ باندې نور زیاتول نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑھاویږي. موږ چې 200-300 روپۍ وګټو نو خامخا د کور کې ماشومان دي، هغه لپاره وړل دي، ګوړه د کچنی دي، کدال دي، دا هر شی د کرایانو د وجه نه موږ ته ګرانې دی. شي
امانو عبد احمد چې کله ته ګان چې موږ کم دلته مزدوري نشته، موږ څوک ته پوسټ کې د خرته پوسټ ولنګ ته پوره رښتیا
نه دومره منګی شو چې زار درنه شمولې مخکې چې یو شی په لس روپیه وسته کم دی په اتیا روپیه باندې میلاویږي چې مونږ کور ته چې کراګانم چې کم دومره زیات شي مونږ سره دومره پیسې چې مونږ چې کم دی خپل کور ته بیا ځان ورسو.
زما سعید خان نوم دی. مونږ کوټه کاروبار کوو، نسوارو کاروبار باندې موټر سایکل باندې سپلای کوو. پیټرول منګی دومره شو چې زمونږ اداغه نه بار اوتله خبره او باقي کاروبارونه چې وسته ور لاندې روانې منګیانې بره روانې دي، کراګانې بره روانې دي. پس دغه حالات دی هر څو کې ویني.
نه صرف عام اولس بلکې د ټرانسپورټ شوبې سره تړلي ټیکسي ډرایوران هم فریاد کوي چې پېټرولیم مصنوعاتو کې د تیرې اضافې له وجې موږ تر اوسه د مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا چې حکومت نور اضافه ونه کړي.
زما نوم عمر نبی دی او موږ ټیکسي چلو. په دې اسلام آباد کې وخت وخت تیل ګرانېږي او ارزانۍ خو موږ ونه لیده. موږ چرته وانه ورې شهر یو شی اردان شو خو بسر سو په بره خېږي او خطر راکوزیږي نه. پیسې څوک نه ورکوي. ولې شاګه زګي چې کم نه سل روپۍ یو پچاس روپۍ والا نه تیل ګران دي، ګیس ګران دي، ډېره ګراني ده. خدای دې خیر کوي. نو
زما زمير نه مده ټیکسي چلو حالات دومره خراب دي. روز تر روزه مهنګي زیاتېږي اور کنه کرایه څوک ورکوي نه چې پېټرول دومره هات تور ته دي چې څوک نشي برداشت کوله. هر سړی پریشانې کې دي. کم خوادي صاحب موږ سره 50 روپۍ خبرو کې نو 25 روپۍ کې ټیک ده کوي نه. نو څه دی اړي ده نن سبا چې کم وګټو ماخام پورې هغه په ګیس کې لړشي، پېټرول کې لړشي، مکینک والی نو بس مجبوري ده وخت تیریږي.
خبريال او معاشي چارو کارپو مبارک زیب وایي چې حکومت له پکار ده چې پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه په ځای دا بوج په خپل برداشت کړي، ځکه چې د تیرې اضافه له وجې د خوراک څخاک سیزونو په نرخونو کې ډیره اضافه شوې ده او که د تیلو په قیمتونو کې نوره اضافه وکړه شوه نو ملک کې به ګرانی نوره هم زیاته شي.
حکومتونه لګیا دي او هغه دا قیمتونه د خپلې خزانې د پیسو نه هغه برداشت کوي چې د دې اثرات چې کوم دی په عوام باندې پرې نه وځي، ځکه چې په پاکستان کې په دې وخت کې د خوراک چې کوم قیمتونه دي هغه ډېر زیات شوي دي. نو که چېرې دا د پېټرولو قیمتونه دي هم سیوا کړي نو د هغې ظاهره ده په ټولو سیزونو باندې کوم چې په ملکي صنعتونو کې جوړېږي هغې باندې هم اثر پرېوځي. زما خپل ذاتي خیال دا دی چې روانه میاشت کې به لکه دا به د هغو لپاره ډېره ګرانه وي چې هغه د پېټرولو قیمتونه سیوا کړي، ځکه چې په ملکي مهنګاي ډېره زیاته په تېزه روانه.
د یادونې وړ ده چې د مارچ میاشت په لومړۍ نیټه حکومت د تیلو په قیمتونو کې تر 10 روپۍ پورې اضافه کړې وه. د سیاسي جماعتونو د فشار وروسته حکومت دا اضافه نیمه واپس واخیسته. ولې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه حکومت د پېټرولو په قیمت کې 6 روپۍ او 98 پیسې، د ډیزل په قیمت کې 10 روپۍ او 85 پیسې او د خاورې تیلو په قیمت کې 9 روپۍ او 15 پیسې اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس په مطبوعاتي کتنه کې هم عبدالله احمد الله د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټ کې وړاندې کوي.
ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې 13 ورځ د پاک بحریه په دوه بسونو شویو چاودنو وروسته دا ظاهره شوه چې ترهګر اوس هم منظمه دي او د چاودنو کې څلور اهلکار مړو او شپږ 50 زخمي شوي وو او د چاودنو پړه طالبانو په سر اخستې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت ملک د ترهګرۍ کوم لعنت سره مخ دی. د دې د مخنیوي لپاره د پوره منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې په هره کړۍ غور وکړي. لکه ویکی لیکس کې شوي انکشافاتو تر مخه چې 2002 کې د کراچۍ په دوه گرجه خانو او یو 5 سٹار ہوٹل کې شوی بریدونو کې ککړ ملزم عادل هادی د برتانی استخباراتي ادارې MI6 ایجنټ وو. په 2003 کې گرفتار کړی شوی د الجزائر سره تعلق لرونکي د کاناډا د استخباراتي ادارې مخبر وو. او ریمن ډیوس گرفتاری او وروسته د هغې خوشی کېدل د پاکستانی اولس شک تر ډیره حده په حقیقت کې بدل کړو. ورسپانه لیکي چې یو شمیر غیر ملکی ایجنټان دا وخت په ملک کې په مختلفو ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړ دي او دوی غواړي چې ملک کې حالات نور هم خراب کړي. نو د حکومت په شمول نورو سیاسي ډلو لپاره کار ده چې په یو بل د الزام تراشي په ځای رايوزي شي او د دې مسلې څخه مستقل حل راوباسي. ورسپانه اکسپرس خپل اداري کې لیکي چې حکومت د راتلونکو میاشتې د لومړۍ نیټې نه د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې تر 10 روپو اضافه کولو فیصله کړې ده او دې لړ کې سمري بعد حتمی منځوري لپاره د رواني میاشتې په 13 نیټه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته لیږلې شي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه به یو مناسب ګام نه وي، ځکه چې دې سره به نه صرف کرایاګانو کې اضافه وشي بلکې خوراکي موادو قیمتونو به وسره هم زیات شي. ورسپانه لیکي چې دا صحیح ده چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه شوې ده، خو د دې دا مطلب نه دی چې حکومت دې ټول بوج د ملک په غریب اولس واچوي، بلکې دوی دې احساس وکړي او دې غریب اولس نه چې کوم ټیکس اخلي هغه دې د دوی په بهتري خرج کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په کال کې یو یا دوه وار پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کوي، نه چې هر میاشت دوی اضافه وکړي. او حکومت له پکار ده چې د دې څخه مستقل حل راوباسي. وباسي دا سينه چې د اضافه په ضد ولس راپاسيږي او حکومت له بیا حالات کنټرولول مشکل شي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د مطالبه باوجود مرکزی حکومت د تمباکو اکسایز ډیوټي اختیار صوبایي حکومت ته د ورکول نه انکاري شوې ده. ورسپانه لیکي چې تمباکو هغه واحد فصل ده په کوم چې مکمل اختیار د مرکزی حکومت سره ده، ولې اتلسم آئینی ترمیم لاندې نور ټول فصلونه لکه غنم، اوریج، غنی او مالوچو ټول اختیار صوبایي حکومتونو ته ورکړی شوی دی. ورسپانه زیاتوي چې صوبایي حکومت دا مسله په مشترکه مفاداتو کونسل کې د اوچتولو فیصله کړې ده، خو په کار ده چې مرکزی حکومت دا مسله په ښه توګه حل کړي او د اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې د تماکو فصل ټول اختیار دی هم صوبایي حکومت ته ورکړي.
قدر منوریدونکو، د احمد الله نامو د کورنۍ او رسپانو د مهمو لیکنو غټکی اوریدل، او دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې وشوې. شاهین بنیریا سټوډیو ته را رسیدلې ده. راځي چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
د دیوخ مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر غواړي جنرال ډیوډ پټریاس د افغانستان نرو غواړي، او د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وټاکی. مومندو کراچۍ کې د ځمکني ماينونو د چودېدو له کبله امنیتي ځواکونو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. نړیواله ټولنې غوښتلې د شام حکومت د مظاهره چانو پر ضد عملیات ودري، ګنی بندیزونو ته د غاړه کېږدي، او د پښتو نړیوال کانفرنس سبا لا په پېښور کې شروع کیږي.
قدر منوریدونکو، د خبرونو سرټکی مو د شاهین بنیرینا اوریدل، او ورزو وسته باقی پاتې ریپورتونو په لور. د امریکا د سینټ غړي وایي پاکستان له پکار دی چې د افغانستان د ستونزې په هواري کې پوره پوره مرستې وکړي، او امریکا د هم پاکستان په دې خبره باور کړي چې دوی به د تیر په شان د سیمینا نوزي او نه به پاکستان سره خپل همکاري کموي. په دې اړه د مشال ریډیو همکارا فرشته جلالزی دا ریپورت وړاندې کوي.
د دیموکرات ګوند سناتور مورفي کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غواړي څو پر پاکستان فشار زیات کړي چې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو ځالې له منځه یوسي.
There's no doubt that Pakistan has and is playing a role in the insurgency.
دا وایي بل شکه چې پاکستان د خپل امنیتي ادارو او یا هم په پوله د وسلوالو د تګ راتک په وسیله په دې کړکیچ کې خپل رول لوبوي، نو له دې امله مشتشای چې د افغانستان لپاره خپل استراتیژي تسمه زبانورکو. سناتور مورفي په دې تاکید وکړ چې واځي په افغانستان پورې محدود استراتیژي ستونزه نسی حل کولای.
Pakistan is more interested in Afghanistan because of how it affects their relationship with India.
دا وایي مشتشای چې د دې مسلې په وړاندې د هند نظریه هم واخلو. مشت معلومه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې زیاته دلچسپي لري، ځکه له هند سره د دې هیواد د اړیکو پر څرنګوالي تاثیر کوي. او زه په دې خوشاله یم چې جمهور رئیس اوباما ته د افغانستان په مسله کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د چاشمې د ورځې په خپلګنه کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل ورستي ملاقات کې هغه ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب امریکایان دي، نو لدی عمله باید افغانستان د امریکایانو د اوږدمهالي حضور له پلانه تیر سي او په ځای له پاکستان او چین سره لاس یو کړي. خو بل سناتور بل شسر وایي چې پاکستان د مسالې د حل لپاره د امریکا سره زیاتې همکاري ته اړتیا لري.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems. The Pakistanis need to step up.
دوی وايي په دې کې شک نشته چې پاکستان او په دې هیواد کې د وسلوالو ځالو زیاتې ستونزې رامنځته کړي. پاکستان ته شایي چې خپلې هڅې زیاتې کړي او له موږ سره همکاري وکړي. خو پاکستانیانو لس کاله مخکې دا ولیدل چې موږ له سیمې ووتو. اوس هم داسې فکر کوي چې موږ په سیمه کې اوږدمهاله حضور ونه لرو. خو امریکایان باید دوی ته یو واضح پیغام ورسوي او هغه دا چې موږ بدلته یو، له هغوی به ملاتړ کوو، او دوی هم دې ته اړتیا لري چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د ځالو په لمنځوړلو کې له موږ سره همکاري وکړي. د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د تیری اونۍ څرګندونو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې لا خړ پړ کړل. مایک مولن د پاکستانی ورسپانې ډان سره په خپل روسي مرکه کې وویل چې دا واضح ده چې د پاکستان د پوز د استخباراتو اداره د حقانی له شبکې سره اوږدمهالي اړیکې لري. امریکایي مقاماتو تر دې مخکې پر دغو ډول مسایلو په احتیاط څرګندونې کولې.
دا وا فرشته جلال زید د مشال ریډیو همکارا چې تاسو ته ریپورت وړاندې کړ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
لاس اینجلس ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا په دې اوړي کې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو د لړۍ د شروع کولو فیصله تر ډیره حده د پوځي پر ځای سیاسي ده چې د افغانستان او امریکا لپاره خنډ ده. بشیر ګوختر ته د دې مقالې غټ کې وړاندې کوي.
د منځنی ختیځ په هیواد شام کې د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې نړیوالې ټولنې د صدر بشر الاسد له حکومت غوښتي چې خپل ځواکونه دی د سولې مظاهره کوونکو له زورولو او وجلو څخه رامنې کی. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه ښایي د صدر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینکونو د شام د جنوبي ښار دارا په شمول په نورو یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د لمنځه وړلو په غرض ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې جرمني تیره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو د وړاندیز هرکلی وکړل چې د یادې ټولنې اجرایوي جرګه غیر بیا ویلي د دمشک پر ضد د جزایي اقداماتو کولو لپاره په ګڼو لارو چارو غور کوي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې په برلین ښار کې خبریالانو ته وویل د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په ملکی وګړو زور زیاتې کول ودروي او په دارا ښار کې د بشري تیریو د جاج اغستو لپاره عادلانه پلټنو پیلولو ته لاره هواره
کړي.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته سوالیدا. کچری دوی په خپل چلن کې بدلون رانه وست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عملو کی چې د شام پر ضد بندیزونو لګولو پرته به ورسره بل کومه چاره پاتې نشي. د رایټرز خبري ایجنس راپور وایي فرانسوی په دغه هیواد کې د شام سفیر خارجه دفتر ته بللې تر څو دغه د حکومت د زور زیاتی د کړنو په اړه ورته خپل احتجاج ثبت کړي. راپور زیاتوي یو شمیر نورو غربي هیوادونو لکه برتانیې، سپین، جرمني او ایتالیې هم د ورته اقدام په کولو خپل اندېښنې د شام حکومت ته رسولې دي. په عین حال کې رسنیو د شام د بشري حقونو د یو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په حواله لیکلي چې وایي دوی ته د هغو 453 تنانو نمونه لاسو ته ورغلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د شام د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا هم بیا د یوې اعلامیې په خپرولو 13 ورځ خبر ورکړ چې د روانې جمعې په ورځې په جنیوا کې د یادې شورا یو ځانګړې غونډه رابللې تر څو په شام کې د رامنځته شویو مرګ ژوبلې د وروستیو واقعاتو کوټه لجاج واخلی. لبل خورا پرونه وای د امریکا حکومت هم لکه چې په کال 2004 کې په شام د محدود کچې اقتصادي بندیزونه لګولیو غواړي دغه حکومت د دې د اوسنۍ وحشیانه کړنو په بدل کې د لا سختو بندیزونو سره مخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي میرمن سوسین رایس په دغه سازمان کې د 13 ورځې په خپلو خبرو کې وویل شام له غلط بیانې او کار اخلي چې د نوموړي په وینا د ایران مرستې هم په کار راولي. په ځای د دې چې خپل خلکو ته غوږونی سي صدر اسد په چالاک ډول بهرنیان ملامتوي او بیا د ایران د مرستو په هڅه کې هم دی تر څو خپل خلک هم هاغه رنګ وزوروي لکه څرنګه چې ایرانی رژیم په خپل هیواد کې دردوي. په ورته وخت کې بیا هم په ملګرو ملتونو کې د شام استازي بشر جعفری په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د شام پر روانو حالاتو افسوس ښکاره کړ خو ویل چې د دغو نارامیو تر شا پټ سازشونه کار فرما دي.
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government.
که ته سولیزه مظاهره کوې نو حکومت به دې دفاع وکړي او کنه په تشدد ګوتې پورې کوي نو بیا د نړۍ هر حکومت د دې لپاره چې امن او نظم قائم کړي بخپل ځواکونه کاروي تر څو د ودانیو او هم د بې ګنا وګړو پر وړاندې د خراب کارۍ او ظلم مخه ونیوي. د راپورونو پر اساس د شام حکومت په مظاهره کوونکو د وسلوال مزاحمت تورونه لګوي چې مظاهرچیان یې ردوي او وایي د هغوی تحریک سولیز دی او په بدل کې د خپل هیواد ځواکونه په بشري تیریو تورنوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو، ډېرې بخښنې سره چې تاسو ته مونږه ویلیو د لاس اینجلس ټایمز د ورځپاڼې د مقالې ټکی به درته بشیر ګوخت راوروي، خو د ټکنیکی ستونزې له امله تاسو د هارون باچا ریپورت واورید چې د واشنگتن نه را لېږلې او پکې ویل شوی د شام په صدر بشار الاسد د نړۍ لخوا په هیواد کې د انساني حقوقو نه د سرغړونې په ترڅ کې فشار مخ په زیاتېدو دی. د انساني حقوقو ادارې وایي د شام په بیلابیلو برخو کې په حکومت مخالفه مظاهرو کې تر دې دمه خواوشا 453 کسان وژل شوی دي. په دې لړ کې ریپورتونه وایي چې یورپی ټولنه هم د شام پر ضد په بندیزونو غور کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
قدر منوریدونکو اوس هم د مشال پخپرونو کې یو بل کلتوري ریپورت تاسو ته لرو. د افغانستان د شاعرانو او لیکوالانو یو ډله په خبر تر رسیدلې ده. دوی به دلته په پښتو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. دا چې څنګه دوی د کانفرنس نه وړاندې په خبر تر رسیدلې دي، سو تاسو سره یې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
پښتو نړیوال امن کانفرنس د افغانستان له خوست ولایت نه وډل لیکوال او خبريالان پیښور ته رسیدلی دي. دوی وایي چې د امن او پیښور سره د ژور تړون په بنیاد یو ونې د مخه پیښور ته راغلي دي. سو تنوی مشال ریډیو ته وویل،
زمانم تواب غرزنګ د خوست نه د امن کانفرنس ته راغلی او دلته د وخت راتلو هدف دا دی چې د دوستانو سره وګورو او په هغه مسایلو باندې مخکې له مخکې پوهاوی ته ورسیږو چې په دې کانفرنس کې به پی بحث کیږي.
زمانو محمد رسول عادل په افغانستان کې د خصولت وسیدون کې او دلته په خورته د امن جوړیدونکي کانفرنس لپاره راغلی یو سیمینار نوم په زور زی مخ کې راغلو. نو موږ سوات تلاړو، مردان تلاړو، د لکو کې وګرځیدو، د پښتنو ملګرو سره مو ولیدل، په ډیرو ډیرو کې کیناستو. دا چې موږ دلته د امن کانفرنس غږ واردو بلنه راکړل شو نو موږ ډیر خوښ شو، ځکه چې موږ امن تلیواله یو. موږ هم د دوی نه دا چل زکو، دوی به موږ نه دا چل زکو چې څنګه په خپل سیمه کې امن راتلای شي.
نو مینو رجان بهیر ته له خوست راغلم. زموږ دره تک اومده موخه خو په امن کانفرنس کې ګډون وو. په تیر وختونو کې موږ دلته راغلی یو، دې ځای خلک هلته تللي دي. نو ټول خلک په دې پوهېږي چې د پولي هغه خوا ده که دې خوا ده، دا په خپلو کې رشتې لري، راشه درشه لري. مختلف داسې پروګرامونو کې له دوی سره ګډون کړی دی، دوی له موږ سره ګډون کړی دی. امن برخه کې ده، که د فرهنګ او ادب په برخه کې ده، مسایل هم شریک دي، ژبه هم شریکه ده، کلتور هم شریک دی، دین شریک دی.
لیکوال او خبریال الیاس وحدت تمه لري چې د پښتو نړیوال امن کنفرنس به مثبتې نتیجې ولري.
د امن کلمه ډیره یادیږي او امن هغه څه دی چې په اوس وخت کې د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو تر ټولو سخت ضرورت دی. حتی د ډوډۍ نه ورته امن ډیر ضرور دی. نو که چېرته موږ امن ولرو نو موږ به ژوند ولرو. دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده او په دې لومړنۍ اړتیا ته موږ ډیر تږي یو، د دې پوره کېدو ته او ډیر ورته لیوال یو، د دې راتلو ته. په دې باندې به خبرې کېږي. موږ هیله من یو چې څه نتیجه به ورکړي، ځکه په دې وروستیو کې د امن خبرې د کرښې دواړو غاړو ته یو څه تیزې شوي دي. نړیوال هم په دې پوهېدلی دي چې یوازې پښتانه کولی شي چې خپلمنځي جوړ جوړی سره خپل ستونزې لمنځه یوسي.
پښتو نړیوال امن کنفرانس به د اپریل په 9 نیټه د پیښور په نشتر حال کې پیلېږي او په 10 نیټه به پای ته رسیږي. په دې کنفرانس کې به د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي، سیاسي او تعلیمي برخه کې پرتی ستونزې تر بحث لاندې نیول کېږي او د حل لارې چارې به ورته لټول کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو،
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدونکو، دغه د مشال د ویب پاڼې پته وا www.mashalradio.com. خو د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم وایو چې مشال ریډیو او تاسو د خپل موبایل ټلیفون د لارې هم دغه ویب پاڼې ته ورتللی شئ. او هم دغه پته www.mashalradio.com چې تاسو خپل ټلیفون کې په انټرنیټ په پته کې واچوئ، نو د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو دغه ویب پاڼه باندې تاسو تللی شئ او الته کې تاسو ډیر ګټور معلومات، خبرونه او کلتوري ریپورتونه او نور ډیر څه په لیکلې بڼه کتلی شي. او اوس هم یو بل ریپورت لرو. یو شیبه وړاندې تاسو ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان نه د شاعرانو او لیکوالانو یو ډله پیښور ته په یو نړیوال کانفرنس کې، د پښتو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره را رسیدلې ده. دغه کانفرنس به نن او سبا له په پیښور کې کیږي او د دې انتظام د پښتو نړیوال کانګرس کړی دی. دغه خلک ټول مېلمانه د ملک دننه او بهر دغه کانګرس راغوښتي دي. دا غونډه چې هر کال کیږي، سخت کال د امن په موضوع به په دې کې خبرې اترې کیږي. غلام غوث د دغه غونډې په اړه نور حال راکوي.
د دې غونډې د مخې په اړه د پښتو نړیوال کانګرس مشر شهاب خټک مشال ریډیو ته وویل،
دا کانفرنس چې د امن کانفرنس ته خدا د ادبی خلکو کانفرنس ته، یعنی هغه خلک چې کم د کلم سره وابسته دي هغه په دې کې شرکت کوي. خدا سي نه چې د نورو خلکو پر اتلو څخه پابندي ده. کلم خاوندانو کوشش کړی ده چې په دې کانفرنس کې سیاسي خلک هم شرکت وکړي، پدے کے عالمان ہم راشی پدے کے طالب علمان راشی پدے کے دا جرنلسٹان چی سمردی دا شرکتو کی ڈاکٹران وکیلان چدا یو دامن دا خبر دا وڑان دی بوتلو دا پارا یو خپل قدم دے آغا اوچت کڑے شوی دے زمونگا دا پختنو خو ڈیر ستونز دی دا پختو جبیم ڈیر مسلی دی ڈیر ستونز دی پختان کلر دی کبر دی دا غی دا پخوارا سینا ڈیر ستونز را روانی دی نو پدی کی با موضوعات بنیادی تو گا باندے چدا وقت زمونگا کم معاشی حالات تی دا تعلیم چ کم حالات تی دا دین علاوہ زمونگا ادبی خلقو تا چکم ستونزی ور پیخی دی بیا دا افغانستان او زمونگا دا وفدونو تبادلے دلتا پا آغا سانی سر نکی گی سنگا چی پکاروا زمونگا پا دی ٹول پیخور که دا پختو یو دا سیزه نشتا چاگی تا مونگ دا پختنو حالو ایو یا دا پختنو یو لیبریری یا یو مرکز
دا چی دا امن پا نوم دا پختنو ادیبانو دی غونډې لپاره ست تیاریانې په پام کې نیول شوې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې شهاب خټک زیاته کړه
د دې لپاره تیاریانې مکمل دي او د دې لپاره مونږه چې کوم میلمانه را روان دي نو پاغې کې د افغانستان نه ښه او ډېر لوی وفد را روان دی. د دې نه علاوه د کراچۍ نه د کوټې نه د لورالۍ نه د جوب نه د متحده عرب اماراتو نه او د یورپ نه هم میلمانه را روان دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت هم د نړیوال پښتو کانګرس سره په دې کانفرنس کې مرسته کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی به د دې غونډې پرانیسته کوي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
په داسې وخت کې د دې د امن کانفرنس انعقاد کړی دی او د وخت ورځ انتخاب کړی ده چې دا ډېر موضوع ده. په دې وخت کې مونږ ته د امن ضرورت دی، د دهشتګردانو د نفرت ضرورت دی او په دې کې ټول ګوندونه او ټول قوم او ټول خلک را غونډول او هغې ته یو داسې نظر ورکول چې که دې وخت کې د امن دپاره کار وشي دا به ډېر ښه وي. دا یو کلیدي کردار دی، مونږ د هغې ستاینه هم کوو، ورسره په کومک او ملګرتیا به هم کوو او دا زمونږ خپل آواز دی. په دې وجه چې مونږ وایو که دوی دا آواز اوچتوي پکای چې دا ډېر منظم او مؤثر شي. لهذا په دې وخت د دوی ادیبان شاعران سکالران هغې ټولو ته مونږ خراج تحصیل پیش کوو چې هغې په دې خاوره باندې د دې خبرې انتخاب کړی دی او د دې پرانیسته چې کوم دی زمونږ د دې صوبې وزیر اعلی حیدر خان اوتی صاحب کوي او اخیری اهتمام چې کوم دی د دې په کلچر شو باندې کیږي او هغې کې چې کوم دی زمونږ ټول نوموړي فنکاران به هم پکې ساري.
پښتانه ادیبان د دې غونډې نه ډېرې تمې لري. لیکوال اسیر منگل په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
او چې کوم دی دا کانفرنس د امن په حواله کیږي دې کې مونږ بھرپور سره د خپلو ملګرو شرکت کوو، ګډون کوو او پښتنو ته یو دا میسج پیغام رسو چې راغونډ شي دا شاعر ادیب چې سزې موري جوړیږي چې هغه د امن په حواله چې نن سبا پښتني خاورې ته کومه خطره پېښه ده، پښتنو ته کوم چیلنجونه دي چې هغې باره کې خبرې وکړي، اترې وکړي، یو سوچ ورکړي پښتنو، یو فکر ورکړي چې په داسې حالاتو کې څه کول پکار دي.
د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې هم نړیوال پښتو کانګرس دوه ځل په پېښور کې د نړیوال پښتو کانفرنس په نوم د نړۍ پښتانه لیکوال ادیبان او شاعران راغونډ کړي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونو کې اوس وخت را رسیدلی د هفتوار پروګرام ژبه ټکی په ټکی چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل تاسو ته وړاندې کوي.
پښتون افغان ملت چې په ګڼو ټبرونو او قبیلو کې ویشل شوی دی د یکی یوې او کره ژبې نه لرلو له یوې لویې ستونزې سره مخامخ دی. خو له ستونزې سره سره دغه خورو ورو ټبرونو او قبیلو د پښتو ژبې ساتلو کې څومره ونډه لرلې ده. په لندن کې میشت ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار یې په اړه وایي
په خپل قبایلي نظام زموږ د ټولنیز نه پرمختګ یو بل سبب دی او ګټه دا ده چې زموږ ژبه او کلچر یې سوچه ساتلی دي. زده کړه او تعلیم ډېر اغېز لري که زموږ پښتانه او ټول قبایل که ډیورنډ دواړو خواته دي که دې خواته دي که دوی تعلیم پیدا کړي، زده کړه وکړي، لیکو لوست پکې وشي، دا پخپله د ژبې دپاره، د ژبې د پرمختګ دپاره، د ژبې د فرهنګي پرمختګ دپاره او د پښتنو د پرمختګ دپاره خپل ستر اغېز ښندلی.
پښتانه چې له جغرافیایي پلوه سره ویشل سوي دي په افغانستان کې میشت دي. یوه لویه برخه په پښتونخوا صوبه کې ده، په اوو قبایلي جنسیو کې دي. د بلوچستان په پښتني برخه کې اوسیږي، کراچي او د پنجاب په اټک او میاوالي کې ژوند کوي، سربیره پر دې چې په ګڼو لهجو کې ویشل سوي دي. دا به څنګه یوه ژبه جوړیږي؟ د پښتنو په اوسنیو لهجو یا ګردودونو لکه ننګرهاري، کندهاري یا وزیري کې یې کومه یوه د نمونې په ډول خپله کېدای سي چې د یوې کره او پرمختللې ژبې لپاره کار ترې واخیستل سي؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله وایي چې اوسنۍ پښتو ژبه له ټولو لهجو څخه جوړه ده.
نه، یوه لهجه هم داسې موږ نه لرو چې هغه د معیار وي. دا اوسنۍ پښتو ژبه چې لیکله کېږي، دا د ټولو لهجو نه جوړه شوې یوه معیاري ژبه ده. ځینې شیان چې معیاري دي هغه د کندهاري لهجې نه اخیستل شوي، نور منځنیو لهجو نه اخیستل شوي. یعنی زموږ اوسنۍ پښتو ژبه نه کندهاري لهجه ده، نه ننګرهاري لهجه ده، نه وزیرستاني لهجه ده. دا پښتو ده او دا باید د معیاري ژبې حیث ودرو. او هیڅوک هم قومي او سمتي او سیمه ییز رنګ ورنه کړي.
په ژبه کې لهجې یا ګردودونه یوازې په پښتو کې نه دي، د نړۍ په هر ژبه کې لهجې شته. په اسلام آباد کې ژبپوه پروفیسر خادم حسین وایي که د یوې ژبې خلک په خپلو کې په خبرو نه پوهېږي، نو دا لهجه نه بلکې بېله ژبه ده چې د ده په خبره پښتو اله له ستونزو وتای سي چې پښتون ولس ترمنځ لارې ګذرې ډېرې سي او لیک لوست په یو ډول وکشل سي.
چې لهجې میوچلی انډرسټینډیبل دي، لکه په یو بل پوهېږي. که څوک یو لهجه کې خبره کوي که آسټرلین انګلیش وایي، نو یو برټش خبرې چې دی سویل غواړي. که امریکن انګلیش کې خبرې کوي، نو یو سکاټش کې خبرې چې دی سویل غواړي، نو دا ډایلیکټ دی. که داسې وي چې د کندهار په لهجه کې یا بنوسی لهجه کې څوک خبره کوي، په پېښور کې او په نوخار کې او په کوهاټ کې، په هغې څوک نه پوهېږي. نو دې مطلب به دی چې دا دوه جدا ژبې ویل کېږي. یا خو په فونکس کې آوازونو کې ډېر لوی، د آوازونو په ادایګه کې ډېر لوی فرق دی، یا بیا په ګرامر کې ډېر لوی فرق دی. نو په سینټاکس کې خو فرق نشته که هغه شمالي لهجه ده، که هغه مرکزي لهجه ده، که هغه جنوبي لهجه ده. خو په ځای په ځای د مختلفو کلتورونو او د مختلفو کلتورونو چې کوم پښتنو سیمه باندې موجود دي، او د پښتنو مختلف کلتورونه دي، مختلف شکلونه دي، هغې ترمنځ چې کوم ترسیل کمی دی، تفصیل کمی پاتې شوی دی په ماضي کې، هغې سره دا مسله ډېر لویه ولاړه شوې ده چې څنګه د دې ترمنځ د تفصیل ذریعه ده یو ژبه وګرځولی شي. دا یو غټه مسله. دومره غټه مسله د پښتو په حواله د املا ده، د سکریپت ده. د سکریپت چې کومه ژبه په لیکلو کې راشي، ریکارډ شي، نو هغه سټنډرډایز شي، هغه یو خاص معیار ته راشي. کله یو خاص معیار ته راشي، نو د لیکلو په شکل کې هغه د مختلف علاقو کې بیا د هغې وینا یا یو سټنډرډ ژبه، لکه مثلا د انګلیش چې آر پی پرونسیشن ورته کوم ریسیو پرونسیشن ورته وي، هغه ریسیو پرونسیشن چې کوم د بی بی سي د غاړې نه رایج دی او د ټولو دنیا خلک پرې پوهېږي چې انګریزي وایي، دغه شان دغه سټنډرډایز پښتو کې سټنډرډایزیشن وشو، د املا دا مسله حل شو په وخت، او دې سره د لیکلو دا لیکلو کې راغله، او د لیکلو په ذریعه بیا انسټیټیوشن ته لاړه، ادارو ته لاړه، او ادارو نه بیا مارکیټ ته لاړه. نو بیا به د نورو ډومین کې پخپله یا اسانه به شي چې نور ډومین کې پښتو راشي. نو زما خیال دی چې هغې لپاره به ضروري ده چې موږ یو ډېر لوی چې کوم ته ویل کېږي د ژبپوهنې په ژبه کې یو ډېر لوی ډیټابیس د ژبې جوړ کړو. هغه ډیټابیس د مختلفو بولیو په کوم ځای کې کومه لهجه ویل کېږي، د هغې ریکارډنګز را جمع کړی شو، او د هغې تجزیه وکړی شو، او بیا معلوم کړی شو چې کوم ځای کې د لهجې زیات تبدیل راځي او هغه د څو دوجینو راځي. او بیا د هغې په ذریعه مونږه د سټنډرډایزیشن وکړی شو د سکریپت، او چې کله سکریپت سټنډرډایزیشن وکړی شو، نو بیا په یوه لویه سطح د چاپ په حواله مختلف ډومین ته پښتو لاړ شي. نو زما یقین دی چې که داسې وشي، نو روانو لسو پنځلسو کالو کې د دې ژبې سټنډرډایزیشن هم ممکن دی، او دا په دې ټوله سیمه د یو ملت ژبه هم ګرځېدی شي.
پښتو ژبه که یو لوري خپله سره ویشل سوې ده، نو بل پلو د نړیوالو ژبو لکه انګریزي، عربي، هندي تر پرله پسې اغیز لاندې ده او د دې ترڅنګ دوه جوختې ژبې لکه فارسی او اردو د خبری رسنیو ټلویزیونونو او فلمونو له لارې پښتو ژبه اغیزمنوي. د داسې پیاوړو ژبو په شتوالي کې د یوې کره پښتو ژبې ساتلو چارې څنګه پرمختلای سي؟ په اسلام آباد کې ژبپوه ډاکټر طارق الرحمن وایي دا یوازې پښتو نه ده چې له نورو ژبو اغیز اخلي، د نړۍ نورې ژبې هم تر پرله پسې اغیز لاندې دي.
This is something which happens in Urdu also. I mean, there is intrusion of English words in Urdu also. But and this always happens when there is a strong language.
په اردو ژبه کې هم د انګریزي ژبې اغیز روان دی او دا تل پیښیږي چې یوې خوا ته زورور ژبه وي چې له تخنیکي، ساینسي، علمي، خبری رسنیو، حکومتي، ښوونځیو او دغه ډول په نورو ډګرونو کې برلاسې وي، نو په داسې حال کې وړې ژبې ټیکې ترې پوروي، خو د ټیکو پور اخیسته به تر دې کچې پورې نه وي چې ژبه له یوه مخې واړوي. پور اخیستنه یو طبیعي بهیر دی او دا به تل روان وي. انګریزی ژبې هم له 1450 کلونو په پیر کې له یونانی او لاتینی ژبو څخه د فرانسوي ژبې له لارې 50% ټکي پور کړی دی. دا غیر عادي نه ده، خو د دې اغیز اله کمیدای سي چې ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ورکړل سي او دغه ډول بیا له ماشومانو سره د خپلې ژبې ټکي ډېرې دای سي، نو بیا د پردیو ژبو ټکي پورولو ته اړتیا نه لري.
پښتو لکه د نورو نړیوالو ژبو په څیر هغه سي پر مخ نه ده، نو کله چې د ټکیو او لغاتو لپلاوه نیمګړتیاوې لري نو دغه کمای به په کومه ژبه پوره کوي چې په علمي ډګر کې د پښتو ژبې لپاره کار ترې واخیستل سي، ځکه چې فارسی، عربي او انګریزي ژبې تر ډېره پښتو اغیزمنه کړې ده. استاد حبیب الله رفیع په اړه وایي
ټولې ژبې یو بل ته اړي دي. زموږ ژبې ته په دې یو نیم زر کلونو کې چې اسلام راغلی ورسره ډېر لغتونه راغلي چې زموږ په ژبه کې دود شوي، په وروستیو پېړیو کې چې د غرب تخنیک راغلی ډېر نومونه ورسره راغلي چې هغه زموږ په ژبه کې ځای شوي. زموږ هغه نومونه چې زموږ ژبه یې منلی شي، زموږ په ژبه کې ځایېدلی شي، زموږ د ژبې د جوړښت سره سمون مومي، هغه که د هرې ژبې وي موږ بیا اخلو استفاده به ترې کوو.
ژپوان وایي که د پښتو ژبې په لیکلو او ویلو کې یووالی راسي، دا به نه یوازې د دې ژبې خواره واره قبایل سره نږدې کړي، بلکې خپله د پښتو ژبې د پرمختګ مزل رالنډولی شي. تاریخ پوه استاد رفیع د دې ستونزې حل داسې بیانوي:
لنډه لاره دا ده چې علمي مؤسسې باید ورته جوړې شي، مجلسونه باید جوړ شي، په سړه سینه په مسایلو غور وکړي او بالاخره هغه معیاري اصول چې په ژبه کې موجود دي د هغو په مخې ژبه ونیسي. نو په دې اساس مثلا ځینې لهجې دي چې هغه ګرامري غلطۍ لري، مثلا موږ په راډیوګانو کې واورو چې وایي ګټه وکړل، ګټه وکړله، دایا دایا ودرلودل، دایا ودرلودله. په دې اساس هغه لهجې چې ګرامري غلطۍ لري هغه باید هېڅکله ونه لیکو او د لهجو نه یوازې لغتونه را واخلو. د لهجو لغتونه زموږ د ژبې عمومي پانګه ده، زموږ د ژبې عمومي سرمایه ده او دا باید موږ په خپله ژبه کې د هرې لهجې نه هغه لغتونه چې دوی لري د یو شي لپاره هغه را واخلو، استعمال یې کړو. لیکن په خپله لهجه چې اکثره یې د ګرامر سره ټکر لري، یغو لهجې د دودولو نه او د هغې د لیکلو نه باید لاس واخلو. په دې برخه کې علمي ناستې وشي، علمي پرېکړې وشي او بالاخره په هغو عمل وشي.
ژپو پروفیسر خادم حسین په دې اند دی که د پښتنو باسواد او پوه کسان خپلې لیکنې په پښتو وکړي نو دا به په لنډه موده کې پښتو ژبه د علم او زده کړې ژبه وګرځوي.
زما په خیال کې دولت ژبه چې کوم معیاري لهجه وي هغه خپله وي. داسې نه چې دولت ژبه جوړه کړي، ژبه د دولت جوړېدو ذریعه جوړېدای شي، ځکه چې د یو ملت تر منځ ژبه د کلتوري اظهار د ټول نه مضبوط، د شناخت د اظهار د ټول نه مضبوط ذریعه ده، د ټول نه پورټنټ ذریعه ده، د ورلد ویو د ټول نه پورټنټ ذریعه ده. نو د ژبې اولیت دی. دی کې دا ضروری ده چې د پښتنو په سیمه کې هغه د کابل یونیورسټي ده، که هغه د پېښور یونیورسټي ده، که هغه د شمالي پښتونخوا یونیورسټي دي، که هغه ټولو کې د اکیډمي چې هغه په څومره په کم کم پروفیشنز کې هم دي، کومه کومه پېشه کې هم دي، هغه ټول اکیډمي انټلیجنسیا چې څه ته ویل کېږي، هغې د دې په ذریعه د خپل اظهار کولو اهلیت لري او د خپل اظهار هم کوي، نو بیا به خلق عام خلق کې د هغې کنزمپشن پیدا شي، د هغې لوستل به پیدا شي، د هغې اورېدل به پیدا شي. چې کله داسې وشي نو زما په خیال کې هغې دپاره چې کوم ټولنه دي، ادبي ټولنه دي، هغې دپاره چې کوم سیاسي ټولګي دلته موجود دي، سیاسي ګوندونه موجود دي، هغه ټول که په شخړه او یو منظم او مربوط طریقې سره دا وکړی شي، روان لسو پنځه لسو کالو کې پښتو د دې اهلیت لرلی شي چې هغه د یو دولت دي به وګرځي.
د پښتو ژبې د ټکی په ټکی پروګرام کې یو ژبه کرا ژبه موضوع دلته پای ته نه رسو، بلکې پر دې ځانګړي موضوع به په راتلونکو پروګرامونو کې هم وژغیږو. که د پښتو ژبې په اړه هر ډول پوښتنه لري نو پر دې ټلیفوني شمېره 00420221214121 زنګ راته ووایي او خپل پیغام ثبت کړي. تر بیا
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې